رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم يم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې یو لسنیمې بجې دي، په افغانستان کې د شپې او بجې کېږي. د نړۍ د مهمو خبرونو سرخط واوري.
یوناما وایي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه لوړه وه. د افغانستان حکومت وایي چې د یوناما رپورټ نیمګړی دی او طالبان ویلي دي چې دغه رپورټ یو اړخیز دی.
نن د یخشن به ورځ ده، د 2014 کال د فبروري د میاشتې 14 ده. د ننګرهار د چین په ولسوالۍ کې د پرون رئیس عملیات پیل شوي دي. پر رپورټونو علاوه د اشیانو غک پروګرام لرو. متي الله عابد تاسې سره مجلس کوي. اوس زه زیبا خادم او روخان نورزاید د ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. یوناما وایي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه لوړه وه. یوناما د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده. نن یوناما په 2015 کال کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه خپل رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې راغلی دی چې د 2015 کال په جریان کې شاوخوا 3200 کسه وژل شوي دي او څه کم 6500 ملکیان ټپیان شوي دي. دغه شمېرې ښیي چې د 2014 کال په پرتله په 2015 کال کې د ملکیانو په تلفاتو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. په کابل کې د یوناما مشر نیکولاس هیسم وویل چې هیله کوي چې د سولې د خبرو د پیلېدو سره به د ملکي تلفاتو کچه راټیټ شي. هغه دا خبره هم وکړه چې ملګري ملتونه آماده دي چې د جګړې د ختمولو په برخه کې منځګړتوب وکړي. نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورټ کې.
د یوناما مشر کابل کې د ملکی تلفاتو په اړه د دغه بنسټ د کلنی راپور د خبرولو پر مهال ویل، په 2015 کال کې په افغانستان کې اکثره ملکی افغانان د وسلوالو خطو د سړک غاړې ماينونو د چودنې او ځانمرګو بریدونو لامل وژل شوی او یا ټپیان شوی دي. خغلی هایسم ویل د طالبانو په ګډون د جګړې لخکې لوغاړو سره په مستقیمه توګه خبرې کړي او له هغوی څخه یې غوښتي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په خپلو عملیاتو کې بدلون راولي. خو د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ټینګار وکړ چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره یوازینی لار سوله ده او زیاته کړه چې یوناما چمتو ده تر څو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره اسانتیاوي برابر کړي.
وړاندیز وکړ چې ملګری ملتونه په هر ظرفیت کې د اسانتیاوو د رامنځته کولو رول ولوبوي، ان خلکو ته روزنه ورکړي چې څه ډول د سولې په خبرو کې ونډه واخلي. موږ د کار ته دوام ورکوو.
کاغلی هایسم زیاته کړه چې په دې برخه کې له طالبانو سره هم خبرې کړي او له هغوی څخه یې غوښتي چې د غیر رسمي غونډو پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د اوربند پر سر سلا وکړي. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا د یوناما د دغه دریز هرکلی کړی دی. په نړیوالو چارو کې د سولې د عالي شورا سلاکار اسماعیل قاسمیار امریکا غږ ته وویل، دا یوې مرستندویه ادارې په توګه کولای شي چې خرول ولوبوي، خو تر هغه بریده پورې چې اصل پرنسپ ته زیان ونه رسوي. اصل پرنسپ دا ده چې د سولې د خبرو بهیر د افغانانو په مشرۍ تر سره کیږي. نو تر دغه بریده موږ ترې هرکلی کوو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو را اوري. د افغانستان جمهوری ریاست ویلي دي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په حقله د یوناما رپورټ ارزیابي شوی دی. په هغه اعلامیه کې چې له ارګ نه خپره شوې ویل شوي دي چې رپورټ ښیي چې د جګړو زیان زیاتره ملکیانو ته ډیر رسیږي. په اعلامیه کې راغلي دي رپورټ ښیي چې طالبانو او ورسره تړلې ډلې په ملکیانو باندې بریدونه کړي او په خلکو کې ویره اچوي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې حکومت د یوناما د دې خبرې سره چې د طالبانو په ځمکنیو بریدونو کې 20% تلفات کم شوي دي موافقه نه لري. د ارګ په اعلامیه کې دا هم راغلی دي دا چې یوناما 14% ملکی تلفات کومې ډلې ته نسبت نه دی ورکړی، دا هم پوښتنې پیدا کوي. اجرایوي ریاست هم ویلی دي چې دغه ارقام یوازې د 12 ناامنو ولایتونو نه راټول شوي دي. طالبانو هم د ملګرو ملتونو د رپورټ په حق له عکس العمل ښودلی دی او ویلی دي چې رپورټ یو اړخیز دی. په هغه خبرپاڼه کې چې طالبانو مطبوعاتو ته استولې ویل شوي دي چې په رپورټ کې راغلي چې 12% ملکی تلفاتو مسولیت د طالبانو په غاړه دی چې دا دوی ته د منلو وړ نه دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
او اوس هم د نړۍ خبرونه. د امریکا ولسمشر د خپل روسي سیال سره د سوریې په اړه په ټلیفون خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ په خبرپان کې راغلي دي چې دواړو مشرانو د یو بل سره د شنبې په ورځ خبرې وکړلې، او د امریکا ولسمشر پوتین ته وویل چې روسیه کولی شي چې د سوریې د جګړې د ختمولو په برخه کې مثبت رول ولوبوي، او دغه رول داسې ولوبوي چې په منځلارو یاغیانو باندې هوایي بریدونه بند کړي. بل پلوته په سوریې کې جګړه هغه وخت نور هم پیچلې سوله چې د ترکیې پوځ د سوریې په شمال کې د وسوال کوردانو په مورچلو باندې د توپونو ډزې وکړې. دغه وسوال کوردان چې د کوردانو د ساتونکو د وایدونو په نامه یادیږي په سوریې کې د امریکا متحدین دي.
په امریکا کې د سترې محکمې د نوې قاضي د ټاکلو په سر د جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. د دې خبر تفصیل مطیع الله عبد الولی.
که څه هم هوا ډیره سړه وه، د امریکا د سترې محکمې د ودانۍ مخې ته خلک د قاضي انتونین سکالیا د یادولو په خاطر راټول شوي وو. د سترې محکمې قاضي سکالیا چې پرون د 90 کلنو په عمر مړ شو، د محافظه کارو نظریو له امله شهرت درلود. دا هغه د مرګ نه وروسته جمهور رئیس اوباما د هغه د کورنۍ سره خواخوږي وښودله. جمهور رئیس دا خبره هم وکړه چې دی به د اساسي قانون سره سم د هغه ځایناستې ونوموي. اوباما وویل
My constitutional responsibilities to nominate a successor.
زه دا نیت لرم چې له اساسي قانون سره سم خپل مسؤلیتونه سرته ورسوم او دغه ځایناستی ونوموم. زما د جمهور ریاست لپاره ډیر وخت پاتې دی چې دا کار وکړم، او د سنا لپاره به هم ډیر وخت وي چې خپل مسؤلیتونه د نومول شوي شخص په برخه کې په خپل وخت سرته ورسوي.
په سنا کې د جمهور غوښتونکو د اکثریت مشر میچ مکانل اول
Unless he can find a consensus choice, the next president will pick the replacement.
کچې راغ داسي شخص ونموویچ د رائے اتفاق پریوی نو شدی، او کنی نو راتلونکو ولسمشر به دغه ځایناسي ونموی.
د امریکا ستره محکمانه قاضیان لري دا د جمهور رئیس کار دی چې د سکالیا په ځای بل څوک وټاکي. د جمهور رئیس د ټاکنې وروسته نوې قاضي باید چې سنا لخوا تایید شي، خو که د ستره محکمې اته قاضیان هم نصاب پوره کوي او د ستره محکمو په قضیو باندې فیصله کولی شي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
همدارز جمهور غوښتونکو کاندیدانو په تلویزیون مناظرې کې دوه بمانه وغوښتل چې د سری محکمې د مرسیوي قاضي په ځای دی بل څوک نه ټاکي. دوی ویل چې جمهور رئیس دا کار راتلونکي جمهور رئیس پریږدي. نور تفصیل د نوشابه آشنا نه.
په جنوبي کارولینا کې د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې تیره شپه د جمهوري غوښتونکو د احتمالي کاندیدانو ترمنځ مناظره وشوه. ډونالد ټرمپ چې د نظر پوښتنو په اساس په جمهوری غوښتونکو کې مخکښ کاندید دی، ویل چې د امریکا د سترې محکمې د قاضي سکالیا مړینه د هغه په وینا د امریکا محافظه کارانو ته یوه لویه ضربه ده. ټرمپ وویل چې اوس دا د سنا د مجلس پر رئیس میچ مکانل پورې اړه لري چې د اوباما د دورې د پای ته رسېدو پورې د نوي قاضي د نومولو پروسه وځنډي. د فلوریدا سناتور مارکو روبیو، د تکساس سناتور ټیډ کروز، او د اوهایو والی جان کسک او جارا بن کارسن چې ټول د جمهوری غوښتونکو احتمالي کاندیدان دي، هم ویل چې اوباما باید د سکالیا په ځای څوک ونوموي. خو یوازې کاندید جب بوش وویل چې دا د جمهور رئیس حق دی چې څوک ونوموي. خو هغه دا خبره هم وکړه چې د اوباما نه دا تمه نه لري چې د ټولو په خوښه دی یو څوک ونوموي. دا کاندیدانو ترمنځ یو بل موضوع چې سخت بحث ور باندې وشو هغه امنیتو. ټرمپ په جب بوش باندې د هغه د ورور جورج دبليو بوش د سابقې په خاطر انتقاد وکړ. نوشابه آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
او دا هم پات خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران نغښتې دي چې هغه درې مخالف ایرانیان دي خوشی کړي چې په خپل کورونو کې نظر بند ساتل کیږي. په دغو درېو مخالف مشرانو کې مهدی کروبي، میر حسین موسوی او زهرا رهنورد چې د میر حسین موسوی ښځه ده شامل دي. دوی د 2009 کال د انتخاباتو راهیسې د محکمې نه بغیر په بند کې ساتل کیږي. او د امریکا په ختیځو ایالتونو کې هوا ډیره سړه ده. په باستن، نیویارک، بالتیمور او واشنگتن کې هوا دومره سړه ده چې د کور نه بهر ډیر وخت تیرول خطرناکه ګڼل کیږي. په ځینو ځایونو کې خو د هوا درجه د منفی 30 نه هم کښته ده. د نیویارک ښاروال پرون خلکو ته وویل چې د یخنی موسم دی جدي ونیسي او ډیر وخت لپاره دی په خپل کورونو کې پاتې سي او د باندې دی نه ګرځي. د هوا د حالاتو د معلومولو ادارو ویلي دي چې هوا به تر دوشنبه پورې همداسي سړه وي. دا خبرونه